السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په جلال آباد کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي دي. پیښه بیګانه وخته د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یوه مور او شپږ ماشومان وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پیښې علت روښانه نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او واورې شوي دي. اټکل کیږي چې له سبا څخه د یکشنبې تر ورځې به د هري رود، مرغاب، هلمند، شمال او کابل په سیندیزو حوزو کې سخت واورې او بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال خپل روسي سیال سره د کتنې په محل د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې محمد فرید په مسکو کې له خپل روسي سیال وسیلی اوسماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلی دی چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل په اړه خبرې کړې او موافقه یې کړې چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو څارونکو اداره سیګار وایي چې فعالیت یې له 100 کلونو وروسته د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. د امریکا کانګرس دغه اداره په 2008 کال کې په دې مقصد جوړه کړه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت پر مرستو څارنه وکړي. سیګار په دې کلونو کې د افغانستان د پرمختګ په پروژو کې د فساد په اړه ګڼ راپورونه خپاره کړل او وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیونو ډالرو مرستو کې فساد شوی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارد ډالر مرسته کړې. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د امریکا بهرنۍ مرستې بندې کړې. د ایران د پارلمان رئیس له امریکا سره مذاکرات رد کړل او وی ویل چې واشنگتن یوازې غواړي خپل اراده پر نورو تحمیل کړي. محمد باقر قالیباف سی این این تلویزیون ته وویل چې که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې غواړي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د امریکا یوه لویه جنگي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده او که اړتیا وي خپل ماموریت به په ډیر سرعت او زور ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. او د آسیا د فوتسال جام د سیالیو په دوام کې افغان لوبډله سبا خپل دوهمه لوبه له مالیزیا سره کوي. افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې پرون سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د انډونیزیا په کوربتوب دا لړۍ د 1400 لوبډلو په ګډون د سلواغې په ومه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې درنو واورو بشري کړکیچ لا زیات کړی دی.
په ډېرې ځایونو کې له 1 متر څخه ډېره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي، موږ هېڅکله د سرپناه برابرولو توان نه لرو.
یونیسف وایي د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان شته.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم ما رو به هر خواسته ما برسونه که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته.
زکریز موگ لپره ده او پول حیثیت لری، موگ حقا سلطه رسوی چه موگی غوالو خلو بده مرغوز ده پول بیجارده او هید جلی.
د کابل خاروالی لخلکو غوختی چه ده خپلو کورونو د بامونو او حویلیگانو واوری داس زیونو که واچوی چه پزمکه که جذب شی.
تا تمام شهروندان میخواهیم که برف بام خانه
شان لټول خاریان غواړو چې د خپل بامونو او حویلې واوري په خو ځایونو په ځنګړي ډول سړکونو او پلیو لارو کې وانه چي په خپل کور کې کوم ګلدان یا کوم ځای حل ته انتقال
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو را سره پات شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړي چې په ټول افغانستان کې د درنو واورو ورخت په دغه هواد کې بشري کړکیچ لا زیات کړي او زورګونه راستنه شوي یې لسخت حالت سره مخ کړي دي. د شورا اندېښنه خودلې چې افغانستان ته له ګاونډیو هوادونو زورګونه راستنه شوي کډوال چې له خوړو سرپنا او نورو بنسټیزو اسانتیاو پرته راستنېږي ورستوي کې د واورو او ورختونو له امله سخت اغیزمن شوي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې
په افغانستان کې د واورې لپاره لپسې ورختونو او د خلکو د ناوړه بشري وضعیت په اړه د بیلابیلو نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام تازه د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی ویلي په افغانستان کې د درنې واورې ورخت او د دې هیواد بشري ناورین داسې مهال نور هم بدتر کړی چې زرګونه کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو خوړو سرپنا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته راستنېږي. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جګوپو کړی دی په خپل ویډیوي پیغام کې چې د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په اتمه یې د دې شورا پر ایکس پاڼه خبره کړې ویلي
په ډېری ځایونو کې له یو متر څخه ډېره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. موږ هېڅکله د سرپناه برابرولو توان نه لرو. موږ هېڅکله خوړو زده کړو او محافظت ته لاسرسی نه لرو. په تیرو 24 ساعتونو کې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې واوره ورېدلې ده چې د تیر اوړي د سختې زلزلې له امله اغېزمن شوي خلک لا هم هلته په خیمو کې ژوند کوي او د دې سخت ژمي تیرولو لپاره بیډنی ملاتړ ته اړتیا لري.
د زیاته کړې چې د بودیجې کمښت افغانستان ته د مرستو پر رسولو شدید اغیز کړی او اړتیاو ته په پام او یا سلنه تشه موجوده ده. ان ار سی ټینګار کړی چې د بیډنی ملاتړ پرته زیانګالې کورنۍ په ځانګړې توګه ماشومان زاړه او هغه کسان چې په لړمهاله سرپناو کې ژوند کوي د زمي یادو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د شورا له نړیوالو مرستندویانو او تمویلونکو غوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان سره په دې کړکیچن وضعیت کې مرسته وکړي او دوی ته د بودیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته تازه ستانه شوي افغان کډوال هم وایي چې له هیڅ ډول اسانتیا پرته په جبري ډول راستانه کړل شوي له سخت بشري وضعیت سره مخ او راتلونکي ته اندېښمن دي. د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالته تازه راستون شوی 50 کلن غونچه ګل چې د خپلې 9 کسیزې کورنۍ مشر دی د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 9 یې له تورخم ازادي راډیو ته وویل
ولا بس پولیس کو روز اندر اخلو دغه خپل غریب نو په سپورت کې مخته وایم دا ولا وځ د کیم تر هغه سبب مې بچیا مې وری ذاتی بایران ناشتي دا به دل نه تاسو لرو نه غزا کې موږ په خپل وطن کې څه نسوم دا چې موږ سره همکاري وشي موږ سره مدد وشي موږ محل څو کو واوري سچات متره ته پټ کې نو بل پریشان ای بس
دا شان لبل گاونډي هوت د ایران له تهران خپل هواد افغانستان ته ستون سوی 15 کلن نصیر احمد چې لرستنې دوی درې ونی کیږي او اوس په مزار شریف خار کې میشته وای له سخت ننګونو سره مخ دی.
سره د ایران ولول یم نو افغانستان نه سر پنا نه کار ای
نه شل کلم ایران کې تیر کړل اوس افغانستان ته راغلی یو نه سر پنا نه کار او نه نوري اسانتیا ولرو. ستونزې مو ډېرې دي. 15 یوازې ماشومان دي. دلته تقریبا 40 سانتی واوره شوی. هوا ډیره سړه ده. شپه ورځ په یو برقی منقل تودولو تیرو خو ډیری وخت چې برق وي زغال ږدو. میرمن مې په سرطان اخته ده. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوی. پر پوله مې یو سیم کارت روزاروی
دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم تاییدوي چې اوس راستنېدونکو ته مرستې کمې او آنی وازې تر ناروغانو او معلول لرونکو کورنیو محدودې سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
او دا به ډېر خوش هر منطقه کې یو څه داسې ژوند زندگی کې دې شي چې اسمان لاندې کپات شي مشکل به ورته وي. خو اوس په دې ورځو کې ډېره سخته ده، بېخي زیاته سخته ده، او دلته خو یو څه پیسې بېخي ډېرې زیاتې کمې شوي دي. روسیانو له خوا نه بېخي په کټګوریو تقسیم شوي دي، اړم له خوا نه هم چلان دوی هغه کډوالو سره مرسته کوي چې صرف هغه مالونه معیوبه یا کوم غټ مریض ولري،
وزارت نظر هم ولرو. خویان دی عبدالمطلب حقانی دی راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کډوالو او راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت بېلابېلې ادارې هره ورځ له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه د زرګونو کډوالو د ستنېدو راپورونه ورکوي. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د راستنو شویو د وضعیت په ځانګړي ډول په دې سوړ سیمې کې په اړه په وار وار اندېښنې څرګندې کړې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت په جزایی اصولنامه باندې له انتقادونو وروسته وایي په اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب ولري. د وزارت د چهارشنبه ورځ اعلامیه وایي چې د حکومت په تقنینی اسنادو کې هیڅ ماده، فقره، جز، بند او حکم نشته چې اسلامي شریعت سره مطابقت ونه لري. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت په قوانینو اعتراض شرعي او علمي اساس نه لري او په وینایه بلکې د جهل یا تجاهل لمخې کیږي او شرعن جرم دی. اعلامیه خبرداري ورکوي چې په دغو قوانینو باندې معترض کسان د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. ریپورتونه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د محاکمو لپاره دغه اصولنامه توشه کړي. د بشري حقوقو بنسټونو او د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو په اصولنامه نیوکه کړي او نړیوالو چارواکو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره خاصه مرکه کې وویل چې د دغه اصولنامه په حق له اندېښنې شته.
څنګه چې ما وویل مونږ دا په دقت څېړو تر څو د مونږ خبرګون د واقعیتونو په اساس وي، خو طبعا اندېښنې شته. یوه دا چې دغه قانون کې دایشي سلیقوي عدالت فردي سزاګانې او په ځانګړي ډول علني سزاګانې رامنځته کړي چې دا د بشري حقوقو نقض دی او د اندېښنې وړ نور موارد هم پکې شته. په دې حالت کې موږ غواړو ډېر په دقیقه توګه چلن وکړو او خپل نهایي نظر له پوره څېړنو وروسته اعلان کړو. دا کار وخت نیسي او اوس مهال ور باندې کار کوو.
مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ هم ویلي و چې دغه اصولنامه څېړي او په مناسب وخت کې به په دې هکله یو مفصل اعلامیه خبره کړي. ښاغلی بنټ د شنبه په ورځ خپل اکسپانه کې ولیکل چې سر له اوسه لیدل کېږي چې دغه اصولنامه به د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ پایلې ولري. د رواداری په نامه د بشري حقوقو سازمان تیره اونۍ د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت دغه سند خپور کړ. په دغه سند کې راغلي دي چې مجرمینو ته تعزیري سزا ورکولو کې باید د دوی مقام او اجتماعي مرتبه په پام کې ونیول شي. د اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې راغلي دي چې د تعزیري جزا په تعین کې خلک په څلورو طبقو ویشل کیږي: علما، اشراف، متوسطه طبقه او ټیټه طبقه. اصولنامه کې راغلي دي چې دینی عالمان که چیرې د کوم تعزیري جرم مرتکب شي نو ورته توصیه کیږي، اشراف محکمې ته احضاریږي او ورته توصیه کیږي، د متوسطه طبقې خلکو ته حبس په نظر کې نیول کیږي او د ټیټې طبقې کسانو ته د حبس ترڅنګ نورې تعزیري سزاګانې هم ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د ستر محکمې ویاند عبدالرحیم راشد بی بی سی ته ویلي دي چې دغه اصولنامه نهایی شوه او ډیر ژر به د عدلیه وزارت لخوا په رسمي جریده کې خبره شي. خو د پوهنتون استاد او د اسلامي عالمانو د نړیوال ټولنې غړی ډاکټر فضل هادي وزین وای دغه اصولنامه باید د استادانو او په فقه او شریعت کې د مسلکي کسانو لخوا یو ځل بیا وکتل شي.
کو د محاکمو کې د جزایي اصولنامه چې دا خکار ده چې د ټولنې د نظم لپاره د قانونیت لپاره یو ګام دی، دا مثبت ګام دی، اما متاسفانه دغه مسلمه کې ډیر جدي مشکلات هم په متن کې شته، هم په محتوا کې، هم په شکلياتو کې.
ډاکټر وزین زیاتوي چې د اصولنامې په متن کې داسې ستونزې شته چې د اسلامي فقه او شریعت له راجح او معتبرو آراو سره په ټکر کې دي او د اجرااتو په بڼه کې هم ستونزې رامنځته کوي. د ای وړاندیز کوي چې دغه اصولنامه چې د افغانستان د هر وګړي برخلیک ورپورې تړلې دی، په دې کې باید ډیر دقت وشي او اوس لپاره نافذه نشي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وای د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خندونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا هم د بیا رغونې امکان شته. د ادارې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او یو ځل بیا یې د دوی پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د زده کړو د سیستم پر وړاندې ستاننګونو ته د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي دا سیستم جدي خندونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان شته. د بنسټ د چهارشنبې په ورځ د دلوي په اتمه په خپله ایکس پاڼه د نجونو د زده کړو په اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغېز ټینګار کړی او د دوی پر زده کړو یې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي چې د نجونو په ثانوي زده کړو د بندیز لرې کول به دوی ته اجازه ورکړي چې اړین مهارتونه زده کړي، د روغتیايي پاملرنې سکتور په څیر حیاتي مسلکونو ته ننوځي او کورنۍ ټولنه او د هیواد راتلونکی پیاوړی کړي. یونیسف په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو داسې مهال د خزینه زده کوونکو لخوا د روغتیايي پاملرنې په څیر حیاتي برخو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی چې طالبانو په دې برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتون د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته دوی طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي او ښوونکي وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ډیری ننګونې موجودې دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. زده کوونکي کوبرا چې د طالبانو لخوا پر زده کړو تر بندیز وروسته ښوونځي ته له تګه راګرځول شوي وایي د زده کړو محرومیت دوی په خپل ژوند کې بی پلانه کړی دي.
همي آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونه ما رو به هر خواسته ما برسونه که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته.
زکریز موږ لپاره د یو پول حیثیت لري، موږ هغه څه ته رسوي چې موږ یې غواړو، خو له بده مرغه اوس دا پول ویجاړ دی او هېڅ نجلۍ د خپل راتلونکي لپاره کوم پلان نه لري. دا واقعا ستونزمنه ده.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې ښوونکي هم د افغانستان د پوهنې سیستم له ننګونو ډک بولي او ټینګار کوي چې د سیستم او د دوی د ژوند وضعیت ته باید جدي پاملرنه وسي. کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل.
یک از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست، سیمینار تحت نام سیمینار
لوم دستون سو یوه ایده دینی مذهبی او دودیز و سیمینارونو په نوم د سیمینارونو جوړول دي. د ښوونکو او کارکوونکو په وړاندې دوامدار ارزونې او مختلفې پلمې دي او په دې پلمه ډېری ښوونکي تنقیس کېږي.
یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د مسلکي ښوونکو تدریسي موادو کمښت او لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې دا ستونزه باید حل سي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف دوه ورځې مخکې هم په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان د پوهنې سیستم په یو حساس پړاو کې دی او په دې هیواد کې له لسو کلونو څخه زیات عمر لرونکي ماشومان د ساده متن لوستلو توان هم نه لري. یونیسف دا هم ویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له محرومیدو سربیره په خوانځیو کې د هلکانو شمولیت هم پټه په ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د دوشنبه په ورځ د دلوي په شپږمه خبرداري ورکړی چې د پوهنې په سیستم کې کړکېچ یو نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې وکړ چې زده کړې د هر ماشوم اساسي حق دی. د افغانستان د پوهنې سیستم په وروستیو کلونو کې له کله چې طالبان په دې هیواد کې بیا واکمن شوي جدي زیان لیدلی دی. له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او ډیری ښځینه ښوونکي په مختلفو پلمو د خپلو دندو لرې شوي او په کور کې نول شوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه، دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپای اتحادیه د نویو طرحو په اړه وایي چې دا پانګونې باید په همغږي سره او پړاو په پړاو عملی شي ترڅو د پروګرام له پایله تر پایه د خزو ځواکمنتیا په رښتینې توګه تضمین شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډېر خزه په تیر بیا هغنجونې چې لزده کړو محروم دي، سره له دې چې هي طرح او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دوو پړاوونو کې د افغانستان د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د 1500 میلیون یورو د تخصیص خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤول چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینی پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بیلابیلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنې دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بیلابیلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوهه او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلا مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دی وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري. هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی، د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر خزه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسکونه خزه اونجونی په کې کار کوي وي. یو شمیر خزه په ځانګړي ډول لسته کړو محرومین جونې ښې طرحې او نوښتونه لري، خو په خبره د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. د هم چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنن،
شاید دست کسان چی غواری کاروبار پیل کری هغه اندازه پانگ و نلری چی پخپل کار باندی شروع پا وکری، که دایسی دیری شی نظریه ولری که چوکی ملاتر وکری کولایسی ده زان تر چنگ ده نور لپاره هم ده کار زمینه برابر کری تر چو هم زان او هم نور پا گتر راولی. دیره هغنجونی چی لشونزی پو هنتونه او زدکر محرومی دی حتا کوی لش تر لجه یو مصروفیت ولری چی هم زان او هم نور تا ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښهوالي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2026 کال له جنوري پیل او تر درې نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو د نجونو د منع کېدو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي، سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې. خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګېدلو ګڼو محدودیتونو د دوی دا فعالیتونه هم ټکنی کړي او د پراختیا مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې داسې ځایونو کې واچوي چې په ځمکه کې جذب شي. د دغه ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې کابل ښاروالي هم دا کار کوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کرنې او اوبو د برخې یو شمیر کارپوهان هم دا غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرېدو لپاره له ورته فرصتونو باید استفاده وشي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د شپې ورځې چې کابل کې واورې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غواړي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې د پخو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلو لارو پر ځای د خپلو کورونو په خاورینه ځمکه راټولې کړي. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبې د سلواغې اتم ازادي راډیو ته وویل دا کال له یوې خوا د مځکې لاندې اوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي او له بلې خوا د زیربناو د تخریبېدو لامل هم نه ګرځي.
له ټولو خاریانو غواړو چې د خپلو بامونو او حویلۍ واورې په خو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلیو لارو کې وانچوي. په خپل کور کې کوم ګلدان یا کوم څاوی هلته د انتقال کړي. خپل کابل ښاروالۍ هم ټولې هغه واورې چې له سړکونو پاکوي هغه ګلدانونو کې اچوي ترڅو د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د ښاري زیربناو د تخریب مخه هم ونیول شي.
نوموړي په دې برخه کې په ټولو کابل ښاریانو د ټینګې همکاري غږ وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کابل د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
په بابونو کې وري دا بوګه په ګلدانو په پټیو دې خوشحاله شو. دا ډېر ښه کار دی ځکه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې کمې شوي. ټول خلک باید دا کار وکړي.
د کرنې او اوبو برخې یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ له دې غوښتنې ملاتړ کوي. وایي کابل ښار چې په دې وروستیو کې د مځکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو له جدي ستونزې سره مخ دی، باید د ستونزې د هواري لپاره له ورته فرصتونو استفاده وشي. له دې ډلې ساحل دوران ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر ښه نو نیک اقدام دی. کچیرته مثلا واوره په غزه کې چې خاوره وي، مثلا باغونه، تش میدانونه، شنه ساحې د غزوینو کې واچول شي، نو اوبه ځمکې ته ننوځي او د ځمکې لاندې اوبو ذخیره زیاتوي. همدارنګه کچیرته مونږ د بل اړخته وګورو، د پسرلي لپاره خاوره لمده پاتې کیږي او نباتاتو ته لکه په ډیره پیمانه ګټه رسوي، ځکه په نرمه خاوره کې نبات خورشت کوي.
خو د ښاغلي دوران په خبره دا کار یوازې د کابل ښار د اوبو د کمښت ستونزه نشي هوارولی او باید په دې برخه کې نور او لوی اقدامات هم ترسره شي. مخکې پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم مخکې خبرداری ورکړی و چې تر 2010 کال پورې باید کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د طالبانو حکومت که څه هم د کابل د اوبو د کمښت د ستونزې د لرې کولو لپاره د پنجشیر سیند د اوبو د را اړولو خبره کړې ده، خو د عملي چارو د پیل یې لا څه نه دي ویل شوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رپس پیسلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ پیسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس، دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي، د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس. د هغه صلیبي جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوې وي، یعنی تر 1500 نه زیات صلیبي جګړې هغه مر رامنځته شوې وي. د همدغه صلیبي جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شو، چې بیا د شهریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډیره مرسته وکړه. د شهر اوسیدونکو ته بروژوا ویل، او چې د خپل بروژوا د شهري اوسیدونکو په معنا د شهري ژوند رامنځته شو. شهر چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و، د څوسخه ګټه اخستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهم او اړین څه همدغه پیسې وي. په لومړی کې د شهر پراختیا وظیفه په ساحلي څنډو کې و، مګر وروسته بیا په ټولو اروپا کې شهري پراختیا رامنځته شوه، ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و، چې بیا وروسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و، هغه هم کمزورې شوه. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکو که هم زیات سول، لرغونی روم د شهري ژوندون څخه په ګټه اخیستنی باندې شهري ژوند ته قوانین او لارې غوره کړلې چې د اروپایانو د نوې ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفولې. پاچاهانو د ګڼ شمېر سرتیرو په ګمارل سره، یعنی ډېر زیات سرتیري وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکري ورڅخه جوړ کړي، چې بیا د وسلو په ځنګړې توګه د توپ جوړولې شروع وکړه. او په پایله کې بیا پاچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه، د همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه بنیاد اسول، یعنی نور هم هغه پوځي ځواک ته اړتیا نه درلوده. پخپله د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکره جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه دوی بنیاد اسول. د پاچاهانو ځواکمنېدل د دې لامل وګرځېد چې د کلیسا په چاره کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پاچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځته راغلل. د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم په رامي سره ترسره شول. هیڅ اوسنی اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالاتو کې دی. مخکې هغه مهال داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډالو اشراف پښتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړ. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د
انګلستان د پچهانو په واکې وي او د فرانسې پچهان چې هغه د فیوډالانو په ټکول کې ډیر ځواکمن سی و د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان تر اخلل د جګړو پایلې هم یعنی زیاتې جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډیرې ورانی او ویجاړې وي ځکه دغه جګړو سل کال دوام کوي یعنی سل کال دغه جګړې هم داسې دمه درلوده چې سل کال وروسته به دغه جګړې آرام سوله او په پایله کې فرانسویان د ژوندارک په نامه د یوې جنی پاتون په پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړي او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزې هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزي حکومت د راتلو لپاره یو ډیر لوی او مهم ګام و. د بلقان په شبه جزیره کې د بینزانس حکومت څخه ورسته بیا د صلیبیانو حمله هم ولته ونه دي چې په پښو ودریږي او په واقعي د تل لپاره د لاس ورکی د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافانو او مجریانو د خپلواکي غوښتنې روحیه د دوی زوال یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایتالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګری او شاري ژوند د لارې څخه د ډیرو تمونو د ډیر شتمنۍ خوندان سول. خودغه سیمایز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه به برخه وي یعنی په دغه وخت کې به د پدغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. راځو په اروپا کې علمی او فرهنګي رنسانس ته د چې په علمی او فرهنګي اوزای به څرول و. د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړي او د فکر هنر علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهم اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. ورسته لدی چې د غسل بي جګړې پای ته ورسېدلې د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي آثار سره په ځانګړې توګه د لرغونی یونان د دې لامل وګرځېدې ترڅو په انسان او د په عقل باندې زیات باور وکړي یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپل انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه و په وروسته بیا د څو پیړیو څخه یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس ټول باسواده کلیسایان نه و دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو آثارو کې ځایوله او دانتا او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و چې بورته خاص پاملرنه نه درلوده د رنسانس په دوره کې ډیر مینوال پیدا کړ. همدغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو نجوم جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی او وروسته د هغه څخه بیا ګالیله د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړ او دغه موضوع دوی کشف کړ. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلې. د ایران او افغانستان سره ډېره مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د ښار څخه آسیا الویدی څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې او د لومړنۍ کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړ. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل. نو د لومړنۍ کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې اروپایان یې د جاپان په حق له د دې ترڅنګ د آرام اوقیانوس په حق له خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په اخري کلونو کې د مدیترانه په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنۍ د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېره زیات سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه وهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د مدیترانې د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې. د قسطنطنیه په نیول سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي او د مدیترانې په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي چې همدغه مهال بیا د آج او غلامانو په سوداګري هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف د دوی د تصور برعکس د افریقا جنوبي نقطه لیری واقع و، یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړي و د هغه برعکس دغه نقطه ډیره لیری موقعیت درلوده چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د برتلومو دیاس په دې باندې وتواني دي چې افریقا د وچی د افریقا وچی د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي چې دا څنډه بیا د دماغ امیدنیک په نامه یادېدله او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه د وتواني دي چې تیر سي او دغه کشف ډیر مهم کشف و. ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنی څنډې ته د ځان ورسوي او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اوقیانوس څخه د تیر سي چې دا په دغه دوره کې یو ډیر مهم کشف و. ورسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس باندې اوقیانوس پلی کړي او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه لارې پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلیا او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډیر مهم ګام و چې دی پورته کړي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوار ازو دا چې د امریکا لوی وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستوف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته رسیدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیځ لور ته سمندري سفر کوي او دوی لار نه پیدا کوي او د لیرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سو په همدغه وخت کې. په پای کې کریستوف کولمب او د هغه ملګری د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و ده همغه ستونزو د زغملو څخه ورسته بیا په 1400 دنیوي کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستوف کولمب په دې خیال و چې د هندستاني وی جزیرې ته رسیدلی دی، یعنی د فکر کوي چې د هندستاني وی جزیرې ته دی رسیدلی دی او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ. دا فکر کوي چې دا هنديان دي، په اصل کې دوی سرپوستي بومیان و چې بیا د هسپانیا ته برت راوګرځیدي او د یو ځل د تیر تجربه په درلودلو سره د پاسانی سره وکولای سوې چې نیوي سم ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندستان ته رسیدلې دي او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور و. چې بیا د کریستوف کولم څخه ورسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لار کې دوی ګمونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی و یا هلته چې دی رسېدلې دي هغه هند نه دی، بلکې هغه یو نوې وچه ده او دغه وچه بیا ورسته د ده په نامه، یعنی د امریکا په نامه ونومول سو. نو همدا دی چې دغه لوی وچه لومړی د کریستوف کولم په واسطه کشفیږي، مګر د کریستوف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هندي و برخه ده چې بیا د هغه څخه ورسته کوم نور ګرځندویان چې هلته زی دغه د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي دی بیا وایي چې د هند نه دی، دا یو بالکل نوې لوی وچه ده چې بیا هم دغه لوی وچه د په نامه باندې نومول کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس چې موږ او تاسو اروپا د رنسانس دورې په حق لوول دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي د دغه اړوند موږ ټول وپوهیدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی او ورڅخه ګټه به مو اخیستې. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله میومنی درنو سکونکو هیله دا چیرو غو جوړ بیا ست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خلنی شي بور سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمرنې موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینځ راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلوه د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، تر څنګه موناکو او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 92% خلک بیا د ایسوی دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک 92% خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او تر څنګ 92% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. یعنی مخکې دا چې ډیر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1901 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا شو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلونو واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1908 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله او جرمني قبایل هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیل پورې ورسېدل. تر هغه سیمه پورې، یعنی د فرانسې تر سیل پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1900 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1900 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1900 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. یعنې ډېر ځواک یې لودي. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د څورلسمې لوی، دا چې څورلسمې لوی د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د پنځلسم لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1900 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو. هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو او انقلابیان یې هم ونیول، هغه یې بندیان کړه او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یې جمهوري د جمهوریت بنسټ کېښودل سو او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګه ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي. چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده. د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب یا د یو انجمن د خوا څخه چې کالج الکتریکل نومیږي د نو کال لپاره ټاکل کیږي، یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي هغه به د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي یعنی دغه درې سو یو شپږ نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کړي یا هغه د منځ یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنې ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټه د منځ تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنې هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسې به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره لدی د فرانسې دولت د اوسپونو د کرشي د اوسپونو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګا چونه کوي. او فرانسې به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد، یعنی ایرو، د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني، او په دغه هیواد کې ایرو د پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لا سره وړاندې کړو. فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم محل کې شاهي نظام درلود، او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي، او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مهم معلومات لا سره وړاندې کړو. د انګلستان شهید دولت دا چې دا سره ول دولت دي او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلند د کانال، او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر، او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتړول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده، د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده، د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي، او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک یې بیا د نورو دینونو پیروان دي، یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو انګلند ولایت دی، بل یو ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان به د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره لدی چې په دغه څو لسیزو کې ولسی حاکمیت د ولسی جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمی شي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګي، د دولت د رهبری، یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویه، د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سولې وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومتونو صادرول تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول ولسی جرګه ځنډول د صدر اعظم په مشوره کې په مشوره ردول او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکی دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب توزیع او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړۍ جرګه ولسی جرګه ده 495 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو لپاره ټاکل کیږي د انتخاباتو لپاره. یعنی په دغه هیواد کې ولسی جرګه د لپاره چې کوم غړي ټاکل کیږي هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسی جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 500 کسه غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوام جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنعت دي. هغه کوچنی او غټي فابریکې دي، مختلف ماشینالات دي، د هغو ماشینالاتو پرزې اوتومات سامانالات او تر څنګ نقلیه سامانالات، الوتکې، کوچنی او غټي کشتي یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلې، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم په هیدلو چې دا هیواد په کوم څلول جرګې لري، په څلول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد وشل سوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منون کې دي، تر څنګه کوم مهمه صنایع په دغه هیواد کې استا او دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دي ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ور سره مل پاتې سوي اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو. تاسو ټول په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې Yeah.